السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین یو بجه شوې د زنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم. اوریدونکو، په دې غړې کې با تاسو د خبر پښتونخوا د پاکستان د زمینی نورو برخو په اړه ریپورټونه ووره. 19 پروګرام سندری جادوګری هم د خبرونه برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار مجید بابری یې درته وړاندې کوي.
عمران خان د پاکستان د 22 وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړو. د افغانستان د ریډ کرسنت اداره وایي په غزنی کې 200 مړي راغونډ کړي او کورونو ته حواله کړي. ډونالډ ټرمپ په ترکی غږ کړی چې د جاسوسۍ په تور نیول شوی پادری دی زر تر دره خوشې کړل شي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د 22 وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړو. د سوګند اخیستو د دستور په ایوان صدر اسلام آباد کې ترسره شوه. هغه نه ولسمشر ممنون حسین سوګند واخیستو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
میں
عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں
کہ
میں مسلمان ہوں
تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د خپل ګوند او اتحادي ګوندونو غړیو هغه ته د قائد ایوان په انتخاب کې 168 رای ورکړې. د هغه مقابل د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شاباز شریف 69 رای ترلاسه کړې. د اپوزیشن یو بل پیپلز ګوند په دې انتخاب کې برخه وانخیسته او بې طرفه پاتې شو. د سوګند اخیستو په دستور کې د نگران حکومت وزیر اعظم د څلورو واړو صوبو اعلی وزیران د پوځ مشران او یو شمېر ملکي او غیر ملکي شخصیات موجود وو. د خیبر ضلع د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د یادې سیمې په جمرود کې 40 کسانو ته ډینګي ناروغي لګېدلې ده. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ضلع د صحت د محکمې مشر ډاکټر رفیق افریدی وویل
د تیر هفتې نه اوسه پورې 20 کیسونه پازیټیو راغلي دي. مونږ هلې ځلې شروع کړي دي، په دې کې مونږ ټیمان فوره کړي دي. مونږ چکن دې لار وګورو په کورونو کې ماشي انډي دي، د پوبو کې چکو دا تلف کوو.
تیر کال په پیښور کې 100 کسانو ته ډینګي ناروغي لګېدلې وه چې له وجې لسګونه کسان مړه شوي وو. د بلوچستان په سینزدای کې د سکرو په کان کې پاتې 2 مړي هم تیره شپه راوستل شول. د بلوچستان د مزدورانو د اتحادی مشر سلطان لالا تیره شپه مشال لیډیو ته وویل چې په دې پیښه کې ټول 18 کسان وژل شوي وو چې پکې 2 پاتې مړي بېګاره وویستل شول. د تیر اتوار په ورځ د یادې سیمې په سیورنج کې د سکرو په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو د جمع کېدو له امله د 14 نه پس 43 کان کندونکي دننه پاتې شوي وو. بیا د دغو کان کندونکو د ژغورنې لپاره ورغلي 15 امدادي کارکوونکي که هم د حادثې ښکار شوي ول. په لومبو 2 ورځو کې 10 د زیارت په ورځ شپږ او 13 شپه 2 نور مړي راوویستل شول. په دغو کې د یو شمېر کارکوونکو تعلق د خیبر پښتونخوا سره و. د افغاني سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي پر غزنی ښار په وسلوال حمله کې د وژل شوو کسانو 200 مړي راغونډ کړي او د هغوی کورنو ته سپارلې دي. د افغانستان په جنوب لویدیځ زون کې د افغاني سرې میاشتې مسؤول سمیع الله صدیق پرون مشال لیډیو ته وویل چې همکاران یې لا هم د مړو په راغونډولو لګیا دي. وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د جمعې په سهار پر غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه. د غزنی د امنیې قمندان سمنوال فرید احمد مشال پرون وویل چې یوازې د جګړې په لومړۍ ورځ 70 وسلوال ووجل شول. مشال وویل کرش میری به ورستو سرګندې شي. طالبانو د دې تازه راپورونو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا په ترکی د نیول شوي امریکایي پادری انډریو برونسن دفاع وکړه. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د وایي ترکی له ډېرې مودې راهیسې ستونزې جوړوي او د ملګري په ډول عمل نه کوي. هغوی پر انډریو برونسن د جاسوسۍ غلط تور لګولی دی، هغه جاسوس نه دی. ټرمپ وویل ترکی باید دا پادری امریکا ته ستون کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی د ازمیر صوبې یو عدالت پرون بیا د انډریو برونسن د بې ګناهۍ اپیل رد کړو. د یو اندازې لمخه شل لکه مسلمانان به راتلونکي اونۍ په سعودي عرب کې د حج په مراسمو کې برخه واخلي. سخ کال به د ایران سره تعلق لرونکي حجیان هم د دې مراسمو برخه وي. دا په داسې حال کې ده چې په 2015 کال کې د هغه پیښې نه پس چې پکې په سلګونو ایراني حج کوونکي وژل شوي وو، د ایران حکومت احتجاجاً بایکاټ کړی و. د حج مراسم به د روانې میاشتې د 19 نه تر 23 نېټې پورې ترسره کیږي. سعودي چارواکي وایي چې د تیر زیارت پورې 16 لکه حجیان د هیواد ورسیدلی دی او دغه لړۍ دوام لري. څخ کال سعودي چارواکو د سمارټ حج په نامه د ټلیفون یو اپ هم متعارف کړی چې پکې د سفر نه تر صحیح سلوتونو پورې معلومات ورکول کیږي. هغه یو امریکایي قاضي چې دا مهال د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخابي کمپاین د پخواني چیرمین پال مینافارټ پر ضد یوې مقدمې اورېدنه کوي، وایي ورته ګواښونه ورکړل شوي. تېره ورځ د دغې مقدمې پر مهال قاضي ټي اس الس د عدالتي مرستې لپاره د ولسي ډلې د نومونو ښکاره کولو نه ډډه وکړه او زیاته یې کړه دا نومونه ځکه پټ ساتي چې د دغو کسانو د حفاظت په اړه ورسره ویره ده. په عمومي توګه امریکایي عدالتونه د مقدمې د ختمېدو نه پس د هغو عدالتي معاونینو نومونه په ډاګه کوي چې پرېکړې ته د رسېدو په لړ کې یې مرسته کړې وي. خو قاضي الس وویل چې ما باندې دا اعتراض او ګواښونو نه پس هغه د دې خلکو نومونه په ډاګه کول نه غواړي. قاضي الس وویل دا مهال هغه د ګواښونو له وجې د امریکایي سرتېرو په حفاظت کې دی. اور وروسته خبر دا چې د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډله به سبا په کابل کې یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال د فیډریشن مرستیال یوسف کارګر مشال لیډیو ته وویل چې د فلسطین د لو فوټبال لوبډله د افغانستان د استقلال د جشن په مناسبت د سیالو لپاره کابل ته وربللې ده. د فلسطین د فوټبال ډله د جمعې په ورځ کابل ته ورسېده. د مشال د خبرونو پای او به تاسو د موسم حالو د کرنسو به واورئ.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.23 روپۍ اخیستل کیږي او 1.28 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ، یو ایرو 1.40 روپۍ او 1.40 روپۍ یو ارب اماراتو درهم 2.40 روپۍ او 2.40 روپۍ یو سعودي ریال 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ یو افغانۍ 1.70 روپۍ او 1.73 روپۍ او 340 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 4.0، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور عمران خان نن د پاکستان د 28 وزیر اعظم په حیث تخپلې څوکۍ سوګند واغسته. د پاکستان فوج وايي هیواد په افغانستان کې د سکیس ماتر هغریزو فعالیتونو ملاتړ نه کوي او د بلوچستان اسمبلی د سپیکر مرستیال او پاغی اسمبلی کې د تر ټولو کم عمره تن سردار بابر خان سره مرکه لرو.
د اسلام او د مذهب پر نامه باندې له درس کلوزا لتاي سره درواغ شروع دي، لتاي سره یو دوکا شروع ده. سپیشلی یو سر داور له ما سره ملګری وو، نو هغه هم په علاقه کې یو بدلون غوښتي.
او نیس پروگرام سندری جادوگری کے بعد سندرغاڑی عبید اللہ جان د ژوند او هنر پڑھاوره. دا نو رپورٹنا حملرو لمشال ریڈیو سروس ہے. اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو اور ورزود خبرونی لمڑی رپورٹ طرف تا عمران خان نند پاکستان د 28 وزیر اعظم په حیث سوګندو کړه. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د اسلام آباد په ایوانی صدر کې له عمران خان سوګند واغسته. د 28 وزیر اعظم ټاکنې لپاره د جمعې په ماسیګر په قومي اسمبلی کې وټونه واچول شو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د یو سل شپږ او یا وټونو په ترلاسه کولو سره وګټل او د مسلم لیگ نون شهباز شریف ته تفصیل د پدی رپورٹ کیا ورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د 22م وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړو. د پاکستان صدر ممنون حسین د نوی ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان نه نن د خالی پورس په ایوان صدر کې سوګند واخستو. د سوګند پورته کولو په دستوره کې نگران وزیر اعظم ناصر الملک، پارلیمانی استازو، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان، فوزی مشرانو، غیر ملکی سفیرانو او پاکستان کرکټ ټیم پخوانیو لوبغاړو نه علاوه د هند کرکټر او پارلیمانی استازي نجوت سنگھ سدھو هم ګډون وکړو. د دستوري ورستو عمران خان ته وزیر اعظم هاوس کې ګارډ اف آنر ورکړی شو او نوموړي د وزیر اعظم هاوس عملی سره ولیدل. د تر څنګه پرون د جمعې په مازیګر د وزیر اعظم ټاکنې لپاره د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف ترمنځ مقابله وشوه چې عمران خان یو سل شپږویا ووټونو په اخستو سره د ملک وزیر اعظم وټاکلی شو. قومي اسمبلی ته خپل لومړۍ وینا کې عمران خان وویل، د هیڅ یو فوزي امیر په مرسته نه، بلکې د 22 کالو مهنت وروستو د مقام ته رارسېدلی دی. په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو تورونو په حق له د عمران خان وینا وه، ترڅو چې په انتخاباتو کې د درغلیو خبره ده نو په پارلمان کې ناست اپوزیشن غړو نه یو تپوس کوم چې کله مې 2013 ټول ټاکنې وروستو د څلور حلقو د خلاصولو خبره وکړه نو غوښتنه مې ونه منلې شوه، نو مجبورن عدالتونو مخه مې وکړه. یو سل شپږشت ورځې مې درنه ورکړه او دا ټولو ته معلومه وه چې غوښتنې مې پر ځای وې. خو که دوی اوس څه قسمه پلټنې غواړي نو ورسره به مرسته کوو، ځکه چې موږ درغلي نه ده کړې. د قومي اسمبلۍ غونډې ته د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف وویل، په انتخاباتو کې درغلیو پلټنو لپاره د پارلیمانی کمیشن جوړ کړی شي، ځکه چې د 2013 ټول ټاکنې د پاکستان د تاریخ تر ټولو زیات متنازع انتخابات وو او الیکشن کمیشن خپل ذمہواری په خشان تر سره کولو کې په مکمله توګه ناکامه پاتې شوه. د نوموړي وینا وه، دا څنګه انتخابات وو چې د ووټونو اچولو عمل قصدن په قلاره کړی شو؟ د کلیوالو سیمو نتیجې اول راغلي او ښاریو نتیجې دوه ورځې وروسته راغلي. په ټول ملک کې د 14 لکو نه زیات ووټونه مسترد کړی شو او یو سیاسي ګوند په نخښه کولو وروسته د هغې 14,000 نه زیات کارکنانو پر ضد مقدمې درج کړی شوې. د دومره درغلیو باوجود د ګوند غړي پارلمان ته راغلل، ځکه چې نه خو موږ په پارلمان لعنت وایو او نه به پرې حمله کوو. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری چې په ډومبي ځل یې پارلمان ته وینا وکړه، وی ویل د ټول ټاکنو په مختلفو مرحلو کې بد انتظامی شوې ده، نو غوښتنه کوي چې پلټنې دې وکړی شي. د نوموړي وینا وه، عمران خان د یو ګوند نه بلکې د ټول ملک وزیر اعظم دی. نو نوموړی دې اولس ته راپېښو ستونزو حل طرف ته خپله توجه راوګرځوي، پیپلز ګوند به ورسره ملګرتیا کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د احمد الله په رپورټ کې تاسو اوریدل چې عمران خان نن د پاکستان د 22م وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړ. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تر ټاکل کېدو وروسته پرون ویلو چې لاغه چا سره به حساب کوي چا چې د ملک لوټلې. خو اپوزیشن ګوندونو بیا پر دې مخه د پارلیمان دننه او بهر په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاج کړی او دړکې کړي چې خپل احتجاج به جاری ساتي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
لمشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د ایم ایم ای غړي شاهد اختر علي وویل چې دوی په ګنګوندیزه غونډه کې د احتجاج کومه فیصله کړې په هغې به عمل کوي او د درغلۍ او ټګیو پر ضد به احتجاج جاری ساتي.
د ګورنمنټ ته مونږ ګورو نو هغه سه سترینت ماته نه ښکاري، ځکه چې په پاکستان کې خو همیشه یو هنګ پارلیمنت خو د دوی سترینت کم دی، یو سمپل میجورټی ده. دوی چې مخکې چې د دې کې لیجسلیشن به کم کیږي، قانون سازی به کیږي، نو هغه کې به ډېر مشکلات راځي. چې نن کم صورتحال وکړه داسې ما په خپل زندگی کې نه دي کتلې. ایون که وزیر اعظم دې کرسۍ ورکړې شو خو هغه خپل پالیسی سټیټمنټ ایون نشي ورکولې. چې کوم نن دنه صورتحال مونږ کتو نو زه خو هم چې هغه زمونږ ملک د دې متحمل نه دی.
که څه هم د درغلیو پر ضد نورو سیاسي ګوندونو سره پاکستان پیپلز پارټي هم ولاړه وه او دریزي و چې په دې ټول ټاکنو کې ټګي شوي، خو په پارلیمان کې د پاکستان مسلم لیگ نون او ایم ایم ای لخوا د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره ولاړ کاندید میا شاباز شریف ته یې ووټ ورنکړ. مشال ریډیو چې د پاکستان پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلۍ د غړي ساجد حسین توري نه وپوښتل، نو هغه وویل چې د دوی په اوټونو کې د درغلیو پر ضد هم هغه دریز دی کوم چې په ګنګونجیزه غونډه کې وو، خو د دوی د ګوند یوازې د شاباز شریف په نوم اعتراض وو، نو ځکه یې ووټ ورنه کړو.
عمران خان په خپل او ښه نیت والا سړی دی، سوچ فکر یې هم ښه دی، نو الله دې وکړي چې عمران خان په دې ټینور کې مطلب د ملک ترقی میلاو شي، نو دا ډېره ښه خبره ده. موږ سره دوا
د پارلیمان د ودانۍ رسنی مختل رسنی اسر خبرو کی دا پاکستان تحریک انصاف دا قومی اسمبلی غڑی عمران اسماعیل پہ انتخاباتو کی دا ٹگے تور نہ رد کلل او وی ویل چی دوی دا مخالف گوندونو نہ ہم دا توقع لرلا چی احتجاج با کوی خود دی باوجود با عمران خان دا دی ملک دا پر مختگ لپار کارونا کوی نموڑی ویل دی وی دل دوی دا توقع لرلا چی دا سی کار با کوی خو خیر نن چی عمران خان کومی خبر وکڑی دیر کوٹلی یہ کڑی او سوک دی دا سیاسی بیان نہ گنی او دوی لدوی ویش کالو راسی دا کوشش کولو او دوی با دا درغلی و پرزید گامون پورتک کوی او خسخت احتساب بکیگی او لوٹل مال با واپس راوڑی دا پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی ایم ایم اے پختونخوا ملی عوامی گوند او عوامی نیشنل پارٹی پا 15 جولائی پشون ٹول ٹاکنو کی تور پوری کڑے و چی پا دی کی ٹگی شوی دا کومی رسو چی یاد گوندونو گرین اپوزیشن الائنس جوڑ کرو او پریکڑی وکڑی چی پا گڑا با پا پارلیمان دننا او باہر دا درغلی و ٹگی و پرزید احتجاجون کوی
دا پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د خپل سیاسي مبارزې په ترڅ کې تل په ملک کې په موجوده نظام نیوکه کړې دي او لسره شمنه کړې چې کواک تر ورسېدو نه بدلون برابرلی اوس چې نوموړی د ملک وزیر اعظم شوی نو هغه کړې وعده د پښتنه راپورته کوي چې د به رښتیا هم څه بدلون راولي او کنه بل دا چې دی د بدلون هڅه کوي نو په وړاندې به یې خنډونه سوي پوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی
د روان کال د جولای پر 15 د ترسره سو عام انتخاباتو لپاره د عمران خان د کمپاین مهم ټکی همدا و چې بدلون براولي او د درغلیو مخه بنسي اوس وزیر اعظم ته د نموړي رسیده د پښتنه راپورته کوي چې آیا د برشتیا هم له پخوانی واکمنو بیلوي او کڅنګ د سیاسي چارو کارپو سعد محمد خان وای عمران خان چې ولسته د څنګه حکومتداري واده ورکړي ده هغه عملی کول ډیر ګران کار دی سعد محمد خان وویل د نور اداري اصلاح هاتو ترڅنګ به په ځانګړې توګه د درغلیو ضد ګامونه پورته کوي
د خلکو دنه توقعات هغه دا دي چې کم پاکستان کې دا کرپشن یو رواج جوړ شوی دی یو مرض دی د دې بېخنیو کې او کم از کم دغه سطح باندې چې کم د وزیر دی یا نور داسې چې کم د ادارو مشران دي یا چې کم دغه کرپشن کې ملوث دي هغه چې کم دی نه اندر شي
د پاکستانی حالاتو بل شنونکی رفیع الله کاکړ وای د عمران خان په وړاندې دا وخت تر ټولو لوی مسله له سختو مشکلاتو سره مخامخ پاکستانی اقتصاد دی د ویل د دې مسلې د هواري لپاره به عمران خان د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور اخلي خو د ده په وینا د هغوی شرطونه داسې دي چې له کبله به عمران خان له ولس سره په کړو وعدو کې پاتې راځي
د ایم ایف د فور د ټولو لو مسله دا ده چې ایم ایف شرطونه لګی او هغه شرطونه چې دي دغه شرطو بوج دی وزن چې دی هغه پر عوام لویږي هغه شرطونه اکثره دارنګوي چې کم سبسیډیان دي هغه به کمی ټیکسونه به پر عوام زیاتی عوام ته چې کم ریلیف ورکول سوی هغه به جن واپس جن اخلي نو هغه شرطو کې چې کم عمران خان د الیکشن مخکې کولونه کړی دي هغه خبرې چې دي د ایم ایف په شرطو کې ډیره ګرانه خبره ده چې هغه به تر سره ورسی نو دا به دته ډیر لوی مشکل وي
د اقتصاد ترڅنګ د پاکستان بل لوی مسله د امنیت ګڼل کیږي د کوم پر سر چې له هند او افغانستان دواړو سره اړیکې له مودو راهیسې خرابې پاتې شوې دي عمران خان په انتخاباتو کې د بریا ترلاسه کولو وروسته ویلي وو چې له افغانستان او هند سره به اړیکې ښې کوي خو سعد محمد خان وای له افغانستان سره د اړیکو په ښه کولو کې ډیر مشکل نسته خو له هند سره مسلې ډیر اوږدې دي او د هغوی هوارول به عمران خان ته ډیر ګران وي
افغانستان سره تعلقات اسانه سره خکې دي شي ګل پاکستان نو غونډه کې دوه قدمونه افغانستان لخ په واړې او دغه چې ملک جنگ روان دی او دا کوم تبعی روان ده د دې مخنیوي لپاره کې دوه کوششونه وکړل دا په پاکستان په مفاد کې دي او دا آسان دي موږ صرف چې کوم دی د افغانستان دغه اندرونی معاملات چې کوم دی هغه موږ افغانان تقریبا او زمونږ مداخلت چې کوم دی که په طریقې سره چې کوم افغان حکومت به باندې الزام لګي دغه چې کوم دغه شکایت دی د دغه ازاله وشي نو زما خیال افغانستان سره طرقات ډېر آسان دي
خو لیکوال او شنونکی رضا رومی وای د افغانستان او هند په اړه تګلارې داسې دي چې عمران خان یې په خپل لاس کې نسی اخیستلی
دا مسلې د پاکستان له امنیت سره تړلې دي او د امنیت چارې د پاکستانی پوز په لاسو کې دي نو د دې لپاره به د له هغوی سره په ګډه کار کوي موږ هیله لرو چې عمران خان به له پوز سره ښې کاري اړیکې ولري او د اختلاف داسې حالت ته به نه ځي لکه نواز شریف چې بیا لرې کړل شو
طرح نہیں کہ جہاں پہ وہ ان کا جھگڑا ہو جائے اور وہ نکالے جائیں.
د اپوزیشن گوندو نتور پوری کوي چې عمران خان د پاوز پملاتړ او مرسته واک تر رسیدلې ده. خو عمران خان او پاوز دواړه دا تور دوي او وای چې د جولای پر 15مه تر سره سوي عام انتخابات ډیر شفاف وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اور ادن کو مشال لڑیو تاسو ر جام کمال د بلوچستان نوی وزیر اعلی ټاکل شوی دی. هغه د بلوچستان عوامي پاټه غړی دی. دا وخت د کوټنس مو همکار د ټلیفون په کرخه دی. کا اوریدونکو ته په ډیره معلومات ورکړیو کدا مرته وای چې د جام کمال مقابله چا سره و او غي سمره وټونه تر لاسه کول سره د بلوچستان وزیر اعلی او ټاکل شو.
جی انیس خور ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو ول چې د بلوچستان نوې وزیر اعلی چې جام کمال ټاکل شوی دی د جام کمال په مقابله کې د متحده اپوزیشن لخوا عزیز زهری و یونس عزیز زهری د متحده اپوزیشن لخوا او جام کمال چې د بلوچستان عوامي پارټي او د دې کمیټیان دي دا ول خوا و. نو په دې کې جی یو کم شپېته رائے واچول شوی پاغه کې یو کم څلوېش چې دی جام کمال ووټ یا رائے اخیستې ده او د دې په مقابل کې چې دی عزیز زهری چې دی هغه یوازې شل ووټونه اخیستو. دغه ډول د بلوچستان د نوي وزیر اعلی لپاره جام کمال چې دی هغه ټاکل شوی دی د اسمبلی کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو یا پارلماني کم لیډران دي دا غول خوا چې دی و جام کمال ته د مبارکوي ترڅنګ مبارکباد ترڅنګ زیاتره د سیاسي مشران دا هم وایي چې بلوچستان د بیلابیلو ستونزو سره دا وخت مخامخ دی. په هغه کې لویه ستونزه د امنیت د ترګري د بیروزګاری ده او دغه ډول د پاکستان چین اقتصادي راداري لا نه کوم سی پیک ته دا والو سند د دغه مشران په دې کې د عوامي نېشنل ګوند مشر صوبای مشر غره څخه د پاکستان تحریک انصاف صوبای مشر سردار یار محمد رین او اوس د بلوچستان نېشنل ګوند غړی چې دی ارمل کلمتی چې دی خپل وینا روان ساتلې ده. دوی پر نوی حکومت باندې خاص کر پر جام کمال باندې دا باور کول ترڅنګ غوښتنه هم جن کړی دی چې په کار داسې دی چې نوې حکومت د بلوچستان هغه د بلوچستان چې کومې بنیادی ستونزې د ولس دي واغه ته پاملرنه وکړي او زیاتره وینا کوونکو دا هم وویل چې تېر حکومت چې هغه د بلوچستان و ولس چې کومې بنیادی ستونزې و ولس تور پیش وې یادوي نو هغه ته پاملرنه نه وکړي او دا هم د هغه نتیجه ده چې ولس چې دی هغه تېر حکومت چې کوم وزیران و یا چې کوم دغه د اسمبلی غړي هغه رد کړل او زیاتره نوي غړي و اسمبلی ته دا وخت بلوچستان اسمبلی ته راغلي دي. د حزب اختلاف لخوا هم چې دی هغه و جام کمال ته درناوی شوی دی او ویلي دي چې دوی به پر هر ځای د حکومت سره مرسته کوي خو هغه به د ولس چې کومې ګټې دي هغه به په پام کې نیسي او چې د ولس و ګټو ته زیان رسیږي نو هلته به حزب اختلاف چې دی د حکومت پرپره مخالفت کوي.
سمه ده. ډیره مننه د معلوماتو را کول. اوریدونکو ته زم د همکار نه اوریدل چې د بلوچستان نوی وزیر اعلی چې دی هغه جام کمال ټاکل شوی دی او هغه د بلوچستان عوامي پارټي غړی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په بلوچستان کې واکمن اتحاد د اسمبلی د سپیکر مرستیال یو داسې کس منتخب کړی دی چې نه یوازې په لومړي ځل اسمبلی ته رسیدلی بلکې عمر یې هم یوازې 28 کاله دی. د اسوان سیاستوال سردار بابر خان موسی خیل دی. دغه تعلق له پاکستان تحریک انصاف ګوند سره دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د سیاست پیلولو وجه سوا. نو سردار بابر خان موسی خیل وای
په پرا پښتون بیلټ کې زموږ ته علاقې پسمانده ضلع نسته او له بدبختۍ زه ضلع شیرانی هم دا ټیم زما الکته هغه هم را سره ګډه کړه. الیکشن کمیشن یو داسې فیصله وکړه چې دوی پسمانده ضلع د پښتون بیلټ سره یو کلی پی بي ون یې جوړ کړه. هغه هم دا ټیم زما الکته ما چې د علاقې حالات ته وکتل او د پلار مرګ ممو سړی سي د ځای خالي نشي ولاړ په دا بس ما ایسه کې واخیستله او سیسا ځانو پر غو باندې وګرځیدل ما خپل سی مثلا نیت خپل پیغام تر را کور تر را منډاو ما ور ورساوي چې ستای حق بل څه دی او تاسو درکې بل څه د اسلام او د مذهب پر نامه باندې له درس کولوزا لتاي سره دروغ شروع دي لتاي سره یو دوکه شروع ده. نو عزیزانو ډیر زیاتې مطر سره وکړي اسپیشلی ینګسترز دا وار له ما سره ملګري وو. نو هغه هم په علاقه کې یو بدلون غوښتی. هغه هم دا وویلی چې د خپل را روان سباون لپاره د خپل را روان نسل لپاره موږ په علاقه کې یو بدلون راولو. او ما هم له دوی سره دا کول وکړي چې خدای زه تر فلوره پورې ورسولم ستاسو کومه خبره دا هغه به زه پر مخ باندې پرته کوم. او چې کوم ستاسو فنډ دی د علاقې هغه به زه تر تاسو پورې در راوړم. او چې نور هم زما په وس سونی وو که عمران خان وزیر اعظم سو له هغه ځاخه به هم زه پر جلا لیرې باندې له وفا کوم یو څه تاسو له راوړم.
کوم مسایل ستاسو په پام کې چې ستاسو به هغه پر اول پر لومړیتوب اولیت باندې حل کوئ؟
زموږ په پښتني سیمه کې بیا خاص کار زموږ په ضلع موسخیل په شیرانی کې د سړکانو ډېر غټه مسله ده. له سړکانو بعد د سکولانو ډېر غټه مسله ده او د هسپتالو ډېر غټه مسله ده. زموږ دا ټیم سي ریشیو وګوري د دا ټیم ترګرد پاکستان کې زموږ ریشیو بیخي ډېر کم را روانه ده. تعلیم زموږ په ضلع کې بیخي ډېر کم را روان دی. حالانکه چې څوک له ضلع وتلي دي د هغو وضاحت ته خلکو سلام کړی دی. ډېر تیز خلک دي زموږ ډېر پر مخ تللي دي. او کوم خلک چې هلته پاتې دي د هغو لپاره یو انتظام نشته. نو زه اول سټیپ کې کوشش دا کوم چې سړکان هسپتال او کوم چې زموږ د سیاحت مسله ده پر دغه باندې کار کوم.
په صوبایي اسمبلی کې تحریک انصاف یعنی ساسو د پارٹی او د بلوچستان عوامي پارٹی احتیاط دی شب نو چې تاسو پکې کوم وزارت اخیستی وای بیا به موږ خپل خلکو خدمت ډیر کړی وای.
زموږ د علاقې کوم مسایل دي هغه یقینا په دا هوده کې زه نه سمول کولای په ډیپټي سپیکر کې. مګر د بالا د مرکز له طرف او د حکومت د انسټرکشنز ول خصوصا د خان صاحب له طرف چې یو ځوان بیا د پښتني سیمې ته موږ له دا پارٹی سره احتیاط کړی دی تب هیز ای ڈپٹی سپیکر په بلوچستان اسمبلی کې پرفارم کوي. او پر مخ باندې سیستم مسایل ولغه به موږ اورو او لتا سره به موږ مکمل تعاون کوو.
شه اوس په خپل څه محسوسه یې چې په دې کم عمر ته د پوره صوبې د ډپټي سپیکر یې د اسمبلی؟
زه په ژوند کې څه د پروتوکل باندې ډېر بلیف کوم. حالانکه پرون زما اوله د الف ورځ وله اوله ورځ دوی ما ته فلور راکړي پر چیر باندې کښېنولم چې سمه یې زده وله هغه م وکړل. د الله مهرباني ده خوشحالي خو یقینا ستا په دا عمر کې تر ګردو کم عمر زه په بلوچستان اسمبلی کې یم. مګر غربت کمه بېروزګاري کم چې ما د مسخیل حالات لیدلی دی ته یقین وکړه کاکړ صاحب چې زما غټ خواهش او زما غټه خوشحالي به هټې وي چې زه د خپل علاقې لپاره یو کار وکړم.
اوریدونکو تاسو ته بلوچستان اسمبلی د سپیکر مرستیال سردار بابر خان موسی خیل مرکه اوریدل چې زموږ همکار عبدالحی بخنغواړم بریوال کاکړ ورسره کړی و.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری د پاکستان پوزوای هوادی په افغانستان کې د سکیس ماتره غریزو فعالیتونو ملاتړ نه کوي. او د خبره ناسمه ده چې لغسنی پاکستان ته مړی یا شوبل راوړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې پاکستان له افغان دولت سره د سولې د ټینګښت په برخه کې ځینې لیکونه لاسلیک کړي وو خو تر اوسه پورې هغه خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار طاهر خان له اسرار العالم مومن سره شریک کړی دی.
تیر اور سکه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی بیان راغی چې پیغې کې دا خبره هم کړي و داغه دا خیال چې د طالبانو زخمیان چې دی جوبل کسان چې دی هغه دا دعوی کړي و هغه په پاکستان کې دغه درملنه کیږي علاج کیږي. نو بیا جواب راغلو 13 شپه نه وخت د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څنګه بیا د فوج د مشر بیان چې خپور کړی دی جنرال کمر جاوید باجوان. اول خبره پکې دا شوې ده چې د تشویش څرګند کړی دی افغانستان کې چې دا په دې 1300 ورځو کې تشدد زیات شوی دی حمله زیات شوی دی او په هغه کې جانی تاوان شوی دی. نو یو خو په دې باندې دوی بیا د وسره دا خبره کړې و چې د پاکستان جنرال باجوا وایي چې په هغه کې هیڅ مرسته نه و په دغه جنگونو کې د غزنی خصوصي ذکر کړی دی. او دغه خبره هم دی وی جنرال باجوا وایي چې دا سم نه ده چې غنی د طالبانو زخمیان هغه پاکستان ته منتقل کیږي یا دلته مړی راوړل شوی دی. جنرال باجوا وایي چې د دی کې طالبان پاکستان مرکزونه د په نظر هغه په افغانستان کې دي او ځینې وخت دې دا وایي چې هغه کم کسان دا هغوی کسان دي هغه یا مړه شي یا هغه زخمیان شي او هغه پاکستان ته وړل کېږي. لکه دا خبره هم کړې ده او بل دا خبر چې دی که نواده دې ما کړي دي افغانستان ولسمشر سره په هغې باندې دی ټینګ ولاړ دی دی به د امن دپاره کار کوي. خو یو خبره دا هم کړې ده چې افغانستان کې کم جنګونه دي نو دی دا وایي چې افغانستان حکومت باید چې هغې ته په خپله باندې متوجه شي.
تاسو زمون د همکار طاهر خان نه معلومات اوریدل چې پاکستان فوج ویلي هوا دی په افغانستان کې د څه قسمه ترهګریزو فعالیتونو ملاتړ نه کوي. په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د مجید بابر نه بلند خبرونه وورو.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د 2 وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړو. د سوګند اخیستو دا دستور په ایوان صدر اسلام آباد کې ترسره شوه. هغه نه ولسمشر محمود حسین سوګند واخیستو. د خیبر ضلعي د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د یادې سیمې په جمرود کې 100 کسانو ته ډینګي ناروغي لګېدلې ده. تېروز مشال لیلو سره په خبرو کې د یادې ضلعي د صحت د محکمې مشر ډاکټر رفیق افریدي وویل چې په دې لړ کې حفاظتي تدابیر یې کړي دي. بلوچستان پرسنس ڈے کے دسپرو پکان کے پاس اس بمبڑی ہم تیرش پر آؤ اس طرح بلوچستان دے مزدورانو دے اتحادی مشر سلطان لالا تیرش پر مشال لیوی تو ول چپ دی بیخ کی طولہ تلس کسان ملی شوی و چپ دی دو پاتی ملی بی گارا ہو اس طرح شول دوانی سری میاشتی طولنی چارواکی بائی پر غزی خار پر سوال حملہ کی دو وجل شو کسانو دو سو بمبڑی راون کڑی او دہ ہوئی کورن ملکی اس پار لیوی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو وار بیا په ترکی د نیول شوي امریکایي پادری اندرو برونسن دفاع وکړه. ټرمپ پرون په سپینه نړۍ کې خبریالانو ته وویل ترکی لا ډېرې مضی راخیستې ستونزې جوړوي او د ملګري په ډول امن نه کوي. د یوې اندازې له مخه 100,000 مسلمانان به راتلونکې اونۍ په سعودي عرب کې د حج په مراسمو کې برخه واخلي. سختکرده د ایران سره تعلق لرونکي اجیان هم د دې مراسمو برخه وي. هغه یو امریکایي قاضي چې دا مهال د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخابي کمپاین د پخواني چیئرمین پال مینافارټ پر ضد یوې مقدمې اورېدنه کوي وایي ورته ګواښونه ورکړل شوي. د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډله به سبا کابل کې یو سره مخامخ شي.
لنډ خبرونه د مجید بابر نواوري د لوریدونکو وخت شوه دی. د سندرې جادوګرې خبرونه په نننۍ خبرونه کې د سندرغاړي عبید الله جان د ژوند او هنر حال او دغه مشهوري سندرې به تاسو ووري. د خبرونه زم همکار هارون بچا جوړ کړی دا راځي چې ورته وښو.
ستړي مشي ز هارون بچای موریدن کو د مشال رادیو سندره جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د عبید الله جان کنداري سندره او دغه د ژوند او هنر حال اوري. عبید الله جان د کنداري موسیقۍ یو معتبر نوم یادې کی د خپل خواږه غږ او د سیمې د نومیاله او شاعرانو د کلامونو ویلو په ترڅ کې په لږه موده کې د خلکو په زړونو کې ځای جوړ کړ. نوموړی هغه وخت چې د هنر په ډګر کې خورا زیات شهرت درلود د سیمې د یوه افراطي قومندان لخوا ووژل شو. خو د عبیدالله جان سندرو نن هم هغه د پښتو موسیقۍ مینوالو په زړونو او ذهنونو کې ژوندی ساتلی دی. Thank you. د کندهار یو اوسیدونکو عبدالواسع حتسیال چې یو ژورنالیسټ او لیکوال دی د عبدالله جان له سندرو سره مینې دی ته اړ کړل چې د هغه پر ژوند او هنر کتاب ولیکي. حتسیال وایي عبدالله جان د موسیقۍ باقاعده زده کړې نه وې کړې خو بس دا چې له سندرو ویلو سره شوق و میدان ته ووت او ډېر ژر په ولس کې مقبول شو.
دای په ډیر له ساعت سلور ویش سمه کې دی غېدلی او په ډیر له ساعت څنګه سمه کې په شهادت ورسېده. دای د کندهار شهر د څلرمې ناحیې اوسېدونکی استاد محمد نور هم یو کندهاری سندرغاړی و او د جاجان کندهاري د استاد محمد نور شاګردي وکړله چې په ځینو مواردو کې به هغه په یو محفل کې سندرې وویلې بیا به په وروستیو کې ده ته نوبت یا چانس یوې یا دوه درو سندرو ورکړي. بلاخره عبدالله جان کنداري دغه چې په اکاډمیک نه په اماتور ډول دی د سندرو میدان ته راغلی دی. د ټول شاوخوا پنځویشت کاله ژوند کړی دی. په پیل کې د کسب و کار کاوه د تصفیې جوړونه. دی د خپل یوه دوست سره چې حاجي نادر نومېدی د هغه سره یې شاګردي را پیل کړه. د کسب در فن د کوشش کاوه چې سندرې هم ډېرې واوري. استاد حاجي نادر چې ما را ژغولی دی دی وایي چې به د په ټوله ورځ په دکان کې ما یو فلیکس راډیو درلودل راډیو افغانستان د سندرې ویلې ده به غوږ پر نیولی دی. ده به ځینې وختونه د دغه سندرې څخه هم ډېر څه اخیستل. مثلا د احمد ظاهر طرزونه د زده کوله او بیا یې ویلي هم دي. د استاد محوش طرزونه به هم ده ویل زده کوله یې. په خپله د استاد شمس الدین مسرور طرزونه هم ده زده کول. افغاني سندرغاړي ډېر اورېدل. دی تقریبا په څوارلس کلنۍ کې پنځلس کلنۍ کې د سندرو سټیج ته راغلی. کال یو نیم کال وروسته نور دی په کندهاري ټولنه کې د هنر په ټولنه کې نور هم مطرح کېږي.
عبدالواسع حتسیال زیاتوي عبدالله جان ښوونځي ته هم تللی وو او کولی شول چې لفظونه په سوچه کندهاري لهجه او په سمه توګه ادا کړي. د حتسیال په خبرانو موړي شاوخوا یو لسیزه سندرې ویلي او سلګونه پیتی یا کیسټونه یې ثبت کړي دي.
دی په تیمورشاهي عالي لېسه کې تر نهمه ټولګي پورې زده کړې کړي دي. د لاس لیکلي کتابچه هم اوس د فتنز ما سره شته. ډېر ښایسته خطې درلودل. دی چې په سندرو کې څونه به استعداد و هغه کسب کې به استعداد و چې د تصفیې فضي کول. یعنې دی یو ذهین څوک و. دی ډېر ځانګړی کندهاري سبک لري. ډېره ښه لهجه لري کندهاري لهجه او دی ډېر ښه الفاظ ویلی دي. ډېر ښه فصاحت درلودی. دی ډېر ښه طرزي و. کله چې به یې یو طرز واورېدی هغه به یې په پښتو ته راړولی و. ماښام به چې کله محصل جوړ و کټ مټ خو یې هغه طرزونه راته ویل لکه دی چې په بېګا دی چا څخه اورېدلي. د تقریبا یوه لسیزه سندرې ویلي دي. عبدالله جان کنداري تر دوه زره دانې ټکې زیاتې ویلي دي. لکه په کندهار کې د عبدالجبار هغه او عبدالرزاق هغه د ځانګړو سندرغاړو ژغونه به دوی ثبتول او بازار ته وړاندې کول. دوی وایي چې عبدالله جان کنداري تر دوه ویشت سوه زیاتې ټکې ویلي دي. نو که په متوسط ډول موږ وګورو په یوه ټکې کې و سندرې یا څه سندرې ثبتېږي نو د لږ تر لږ اوولس زره اوولس نیم زره سندرې ویلي چې په دې کې بیا ډېرې تکرار هم راځي. Allah 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 Allah
لیکوال او ژورنالیسټ عبدالواسی حتسیال چې د سندرغاړي عبیدالله جان کنداری د ژوند د هنر په اړه معلومات یې په یو کتاب کې چاپ کړی دی وایي عبیدالله جان ډېری وخت د سیمې د ولسی شاعرانو شعرونه سندره کړي خو د حتسیال په وینا نوموړي د ځینو شاعرانو سندرغاړو په لارښوونه د پښتو د نومیالیو او استادانو شاعرانو کلامونه هم ویلي دي
د سردار داود خان د شپو څخه یا د ظاهر شاه د وروستیو څخه رانیولې بیا د انقلاب تر دغه مثلا د ډاکټر نجیب الله تر حکومت تر سقوطه پورې د دغه زمانې ولسي شاعران او د دغه زمانې سندرغاړي دا دواړه یو د بل هغه څوک وو چې سره لازم او ملزوم وو رحماني صاحب وایي چې یو وخت استاد ناشنا په بجلا کنداري ته ویل چې د سفر ناس وکښاوه ول بچې ته ډېر ښه سندرغاړي جوړېږي کوشش وکړه چې د پخوانیو شاعرانو لکه رحمان بابا خوشحال بابا کاظم خان شیدا او نور نور د دې شعرونه هم انتخاب او د سندرو لپاره نو د دې د عبیدالله جان کنداري یو ډېر نږدې ملګری چې په هر محفل پروګرام کې به د ده سره ملګری و هغه هم حاجي نادر نوم یې نو حاجي نادر سره هم خبرې کړې وې هغه دې هم صاحب تاسو به تېر کال وفات شو هغه راته وایي چې ما به اکثره وخت ورته ویل چې دغه د رحمان بابا جوان څخه دی دغه خوشحال بابا جوان څخه دی دغه سندرې وایي ول دې شروع کړې د پیل کړې نو اوس هم په خپل ځما فارشد کې چې زه تر 15,000 په شاوخوا کې بېلابېلې تکراري سندرې د عبیدالله جان کنداري لرم په ډېر ځایو کې د خوشحال بابا شعرونه ویلي دي د رحمان بابا شعرونه ویلي دي خپله د کنداري شاعرانو د ملا میران بابا شعرونه د بریالي عبدالغفار شعرونه د کاظم خان شیدا ځینې شیانې ویلي دي
عبدالواسی حتسیال وایي هغه وخت چې د عبیدالله جان کنداري نوم د هغه د خوږو سندرو له امله تر لرې لرې خپور شوی و د افغانستان کورنۍ جګړې د دې سبب شوې چې هغه هم د سیمې د نورو خلکو په څیر هجرت ته غاړه کېږدي د حتسیال په خبره عبیدالله جان له خپلو دوو مېرمنو سره له کندهاره چمن خواته پر لاره و چې د سیمې د یوه افراطي قمندان پر امر ووژل شو
انقلاب راغلی یا ډېر خلک تښتي عبیدالله جان کنداري هم د خپلو دوو مېرمنو سره د 1950 د کاب خود د میاش پشپژمه نیسته د کندهار د ښار څخه مخ د سپین بولدک یا تختکل پر لور چې دا دواړې ولسوالۍ د پاکستان بلوچستان د چمن سره سرحد لري په قاچاقي لاره باندې دوی تلل په لاره کې د عصمت مسلم د جمعیت اسلامي سره ولاړ و د سیمې غرب قمندان دی د ده یو سیمه ییز قمندان تورجان نومېږي د تورجان پر هغه حوزه او پوسته باندې عبیدالله جان کنداري دوې مېرمنې یو د اوشبه او یو د جاناغا په نامه باندې د عبیدالله جان کنداري یو بل ملګری یوه د هغه مېرمن د شپې په داسې حالت کې ورسېږي چې څو شېبې وروسته د سهار اذانونه شروع کېږي د ده د مېرمنو زرو زیور هم دي د ده سره د حاجي نادر د قوله چې درې لکه افغانۍ هم ورسره دی بلاخره عبیدالله جان کنداري یوې ګوشې ته کوي هغه په شهادت باندې رسېږي خو د دوو مېرمنو برخلیک داسې کېږي چې هغه مېرمنې د چمن شارګوټ اړول کېږي عصمت مسلم په واک ورکول کېږي. په دغه وخت کې بیا خلیل خان کرزی د حامد کرزی د اکا زوی د پاکستان د سرخا په سیمه کې په یوه افغان پندغالی یا کم کې اوسېږي، هم سیمه ییز قومي مشر دی، د کندهار د ښار دی. هغه عصمت مسلم ته سړي استوي چې عبیدالله جان کندهارۍ خوب وواژه باید یې وبخشي، خو د مېرمنو برخلیک یې باید خراب نه شي او مېرمنې باید موږ ته وسپارل شي. بالاخره دوه قومي مشران مخور سپین ږیري راځي د عصمت مسلم څخه د عبیدالله جان کندهاري دوې مېرمنې سرخاب ته دی. په سرخاب کې خلیل خان کرزی ورته وایي چې بچیان زلې پاته کېږي که بېرته کندهار ته ځي، هغوی ورته وایي چې نه کندهار ته ځو. بالاخره هغه دوه مخور سپین ږیري بېرته کندهار ښار ته د عبیدالله جان کندهاري دغه دوې مېرمنې امانتن را رسوي، هر یو خپل کور ته سپاري. د عبیدالله جان کندهاري د یوې مېرمنې سره تقریبا پنځه میاشتې کېدلې، خو د یوې مېرمنې سره یې یوازې یوه میاشت کېدلې، یا تر میاشت هم لږ وخت کېدی. نو له بده مرغه به ووایي چې عبیدالله جان کندهاري د دواړو مېرمنو څخه، چې دواړې تقریبا ناویانې وې، د یوې څخه یې اولاد نه و.
راځه سره اوسېږو پاشلې ملغلرې، اصلي ملغلرې. راځه سره اوسېږو پاشلې ملغلرې، اصلي ملغلرې. راځه سره اوسېږو پاشلې ملغلرې، اصلي ملغلرې.
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه د اوریدونکو داونه پکې د نومیالي سندرغاړي عبیدالله جان کندهاري مشهور سندرې او دغه د ژوند او هنر حال اوري. د بشیر احمد فریادی په نوم د کندهار یو بل سندرغاړی چې دا وخت سپینګیری او له هنره په ډډه شوی دی، وایي له سندرو سره د عبیدالله جان زیات شوق او د هغه لوړ هنري استعداد د دې سبب شول چې هغه د سیمې د بل هر سندرغاړي پرتله زیات ولسی محبوبیت ترلاسه کړي.
دا وخت په کندهار کې سید محمد و ولی محمد و محمد اعظم و دا خلک پر سر د کار و، هغو ټولې د دغه اتمې پردې څه چې موږ پر شا ورته وایو د دغه څخه ویل کوله، چونکې د عبیدالله جان اواز ډک اواز و او هغه پردې ته نه ختي، نو ده ډېر په زحمت باندې دا سندرې د هغو سره ویلې. څو واره د ګلستان میلې ته دی ولاړې و راغی، خو هلته کرا کرا کامیابي حاصله کړه. څو چې بیا دی راغی کښتو پردو ته ځان یې راورساوه، یعنی پنچم ته راغی یا مدم ته راغی، دغو ځایو ته راغی، د ده اواز په دغو کې ښه وویله. نو بیا دی راولاړ شو د ښه شعر انتخاب، یعنی لکه د مولانا بریالي صاحب شعرونه و، د ګلبیدار صاحب شعرونه، د ملا پروانه اخوند شعرونه، د سلام بابا شعرونه. دا د ښه انتخاب و، ځکه چې د څه سواد درلودی، نو انتخاب یې ښه انتخاب و. د ده لهجې په خاطر، د ده د ښه سر او لای په خاطر باندې ده د کندهار د ټولو سندرغاړو څخه محبوبیت وګټي. څناڅه څلوېښت کاله یا نه دېرش کاله د ده د مرګ وسوله، یعنې ډېره زمانه ده. نو تر دې اوسه پورې خلک د ده سندرې بېخي زیاتې اوري، او هر غزل چې راپورته کړي په حقیقت سره ده په داسې یو خوند او په مزه باندې ویلي وي، سړی به دا فکر کوي چې دا ده سل واره رسل کړې ده. حال دا چې دی بورته ناست و، بس والا ستا سندره یې خوښه شول، ستا سندره به یې وویله، کیفیت به مثال تور پوخ پر ځای باندې پرېښول شو.
د سندرغاړي عبیدالله جان کندهاري پر ژوند او هنر کتاب لیکونکي عبدالواسع حدسیال وایي د نوموړي سندرې اوس هم د سیمې له راډیوګانو او ټي وي چینلونو هر ورځ خپرېږي. اتسیال زیتوی د کندهار سندرغاړي هم اکثر وخت خپل مجلسو پیل د عبید الله جان له سندرو کوي.
زه په خپل رادیو کې ویاندوی کوم، زه په خپل رادیو کې خپرونې لرم، په تلویزیون کې خپرونې لرم. زما اورېدونکي او زما لیدونکي به حتماً د څلورو څخه ور اخوا پنځم نفر به حتمي ما ته وایي چې ښځینه او نارینه ټول چې د عبید الله جان کندهاري پلانې سندره راته کړې. زه یوه ډېره جالبه کیسه درته کوم. دغه اختر کې د کندهار ښار د پنجوایي په سیمه د سپیروان په سیمه کې ولسوالي ده، یو خان وفات شو. خان به همیشه عبید الله جان کندهاري کور ته راوستي که دغې ځانګړي ځانګړي کیسټونه ثبتول. درې څلور کیسه ته یې پاته شول، زامنو ته یې وزوی ته چې په حق کې د خپل پلار هغه شل ټیپونه یې ورته ول، ډېر ښایسته ټیپونه او ډېر ښایسته ثبته کاوه. هغه ټیپ او دوې دانې پیسې ورسېدلې وې. دغه دوې دانې پیسې بازار ته راوستې، یوه په یو لک پاکستانی کلداری او یوه په یو لک او شل زره پاکستانی کلداری خرڅ کړې. اوریجنل پیسې ته کنداکې ته کندهاري اصطلاح کې ویل کېږي. نو کنداکې ته چې کله دلته پیدا شي، نرخ یا بیه یې دومره ډېره لوړه وي. په کندهار کې د بل هېڅ سندرغاړي پیسې په دومره ډېرو پیسو نه راخرڅ شوې. په کندهار کې چې هر څوک اول د سندرو سټیج ته راځي، سندرې را شروع کوي، هغه که چیرې لومړی تړل پټکې تړي، نو هغه به کندهاري لومړی تړي، داسې لومړی به تړي لکه عبید الله جان کندهاري تړل. هغه ډېر ښایسته انداز درلود، په ډېر ښایسته ډول یې تړلې ده. تر ټولو جالبه دا ده چې په دا ودونو کې چې ښځینه سندرغاړي دې ته موږ مسلې وایي په کندهاري اصطلاح کې، دغه مسلې یعنې ما را غوړي دي. هغوی په ودونو کې ډېر کله د عبید الله جان کندهاري سندرې وایي. دا معنا لري چې تر اوسه فوکلاده په خلکو کې دی سه.
اتسیال په خواشینۍ سره وایي د عبید الله جان د هنر ستاینه هغه رنګ چې لازمه وه، نه په دولتي او نه هم ولسي کچ شوې ده.
کله دا ظرفیت لرو له بعده مرغب ووایم، اوس هم موږ ستر ظرفیتونه لرو په هره برخه کې لرو. څوک ولاکه بېخي د ژرندګړي په سترګې هم ورته ګوري. هغه وخت چې عبید الله جان کندهاري کابل ته ولاړې، راډیو افغانستان کې خپله لومړۍ سندره ثبت کړله، تقریبا 1450 شعر یې په خپله د سید عبدالحادي کاغاري 415 نورې سندرې ویلي. نو دی یې د خاص پیل شوی نه دی، شفاهي مننه به ځینې شوي. مثلا د کابل راډیو تلویزیون د آرشیف مسؤول محبوب الله خان نومېږي، هغه ډېر سندرې ښه ویلي، اوس تقاعد شوی د خپلې وظیفې څخه. ما را ژغاوه ده ویلي چې د عبید الله جان کندهاري ځانګړتیا دا وه چې کله چې عبید الله جان کندهاري سندره ویل، ول دی به ناست و دا سندره ویل، تا به داسې فکر کاوه چې زه یو تصویر ته ګورم.
اتسیال وایي د عبید الله جان په اړه د اوږدې مودې د خپل تحقیق په نتیجه کې بریالی شوی چې د هغه قبر پیدا او مړی کندهار ښار ته انتقال کړي. نوموړی زیاتوي دا مهال په دې هڅه کې دی چې د سیمې د ځینو شتمنو او هنرپاله کسانو په مرسته د عبید الله جان مزار جوړ کړي.
د عبید الله جان کندهاري ږغ زه دې ته وهڅولم چې زه دی پیدا کړم. بالاخره چې زه دې ته ورسېدلم چې دغه دی د قبر په فلاني ځای کې دی، چا وژلی دی، څنګه یې وژلی دی، یا د کورنۍ چیرې ده. څلور کاله په دې برخه کې ما تحقیق پلټنه کړې ده. بالاخره دغه یو کتاب چې د عبید الله جان په نامه باندې دی، عبید الله جان کندهاري، دغه کتاب ما ورته ولیکل. نو دی مو تر شهادت 15 کاله وروسته د کندهار ښار چې د پنځمې حوزې سیمه کې دی، د کندهار سپین بولدک عمومي سړک ته څیرمه د غره په کلي کې مو خاورو ته وسپاري. هلته مو پر ده باندې یو ځانګړې هدیره جوړه کړې ده. د ده پر قبر شناخته مو مسلولې ده، بیا هر څوک راځي دی ویني چې دغه قبر مزار دی. نو بیا هم زه لاس تر زننه ناست یو شمېر پانګوال چې هغه د ادب او هنر سره زیاته علاقه لري، د هغوی دروازه مې ورته کوله، د هغوی ته مې ویلي دي چې د عبید الله جان کندهاري مقبره باید ښایسته جوړه کړم، د مزار په څنګ کې باید د اوبو را ایستلو یوه برمه ولرو، باید هلته یو کوچنی مسجد ولرو، که چیرې یو څوک د میلې منظرې لپاره راځي، د زیارت لپاره راځي، په څنګ کې باید هلته یو کوچنی مسجد هم ولرو. د لمانځه وخت کې کله یو څوک نفل کوي، یو څوک کوچني دمه کوي. نو په دغه شي بوخت یم، خدای مې را رسولی دی. په دغه سیمه کې اوس قبر دی تقریبا 2.5 کاله کېږي.
د سندرې جادوګرې د دې اونۍ په خپرونه کې مو اوریدونکو د نومیالي سندرغاړي عبید الله جان کندهاري د ژوند او هنر حال او دغه سندرې واورېدې. د خپرونې په پای کې د نوموړي له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخامخه
داستا زرین خالونه پلمن کی کراتی راستہ زر خالنا پلمن کی کراتی شاباز دکھر مخوارا سلپان کا خسر
یو ملون نزیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوښ کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
ٹولنا او سختری جی
کلا زور او جبر باندھے یو فرد یا یو گروپ ہرا باسی او نور خلق رخل فکر نہ غیر اظہار نہ منی کبھی
شدت پسندی کو منا دا انسانی رویہ دا چی دا انسان پو مختلف واقعات ہوتا دا اگر عمل کرے
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.